په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبلو میدانه د ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. د اکشن بی ورځ ده د تلیا میزان نهه ویشتمه د اکتوبر شلمه. پیل په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ دوه بنسټونو له طالبانو د دوه نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې دیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بنده کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پرونی اعلامیې له مخې مهدی انصاری د تلیا میزان پر څوارلسمه د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دو دوی استخباراتو ورته ویلي چې مهدی انصاری دوی نه دی نیولی، خو مهدی ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آریان بیا د تلیا میزان پراتمه په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول سوی چې په خپله خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان راحل دا ادعا رد کړې دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آریان د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په لس کالبند محکوم کړي دي. د طالبانو یو مخالف ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپل خاوري کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوال ووژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللی او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملا تړه برخمنه حزب الله ډله تورنه کړې چې د دوه د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کې لري چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول شوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه و او چاته د سار زیان نه دی اوښتی. نتانیاهو په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژني لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ پرون ناوخته ویلي چې دا د حزب الله کار و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابر شي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. لوید آستن دا خبرې پرون د ایټالیا په ناپولی کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د چارواکو له غونډې وروسته وکړې. د جی او سر مشریزی پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې په منځنی ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو لملاتړ لاس واخلي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلاديش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې. په لومړی ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه. د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبې سره کوي. په یو ګروپ کې افغانستان، بنگلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا شامل دي. په بل ګروپ کې هند، پاکستان، عمان او متحده عرب امارات لوبډلې سره یو ځای شوي دي. د دې سیالیو کوربه عمان دی او پایلو به د اکتوبر پر 28 نیټه وسی. او ټاکل شوی چې نن د ښځو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوبه کې د جنوبي افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شل اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر 3 په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوبه کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې آسترالیا له جنوبي افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. نننۍ پایلوبه به د جنوبي افریقا او ویست انډیز ترمنځ په دوبۍ کې وسی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په کاناډا کې له سیمه ییزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موش ده بیان ده آزادی ده کور لوری لشاغل بینت سره یو خوانده تنظیم کرده چه بکی تردیر شو دیر خبریالان دیر.
مزداکو ځینې به برخه پاتې سوي نجونی وایي چې اندېښنې ختمې سوي نه دي.
زه هیله لرم چې زموږ مکتبونه به تازه په مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ به تل لاره پیدا کړو.
په کندهار کې د ابجوشو، کشمشو یا ممیزو د حاصلاتو په باب هم راپور لرو.
په لور جلې پر وسولې، جلې چې پر وسولې بیا په دوبي کې د ګرد خوف او ګرمي و نو ډېرې انګورې ورسته کړل. په خپله جلې والا غو چې ورجول بیا د ورسته سره ګرانګور.
افغانستان کې د کولرا وبا پیشي زیاتې شوې. د همورې چې د ایران مشر وای د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سینور وجلب د دې ډلې د زوال سبب نسی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی په کاناډا کې له سیمه ییزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بینت به د ښځو په ګډون د بشري حقونو له مدافعانو، متخصصانو، خبریالانو او له هغو افغانانو سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې د 2021 لدې کال د اګست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن کاناډا ته ځي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بینټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې میشتې مدني فعالې راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بینټ سره به یوه دوی غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوی ده چې د ښځو، خبریالانو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارز د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په باره کې د دې ډلې له لوري چې کوم بندیزونه د نجونو او ښځو پر زده کړو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لګېدلي دي د ښځو د کارونو ډېرو مشکلاتو د پړه چې طالبانو خزه ته پیدا کړې دي. ټاکر شوې ده چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبرې او لیدنې کتنې ترسره شي.
ښاغلی بینټ په ترشنبی پورې په کاناډا کې وي او په پلازمینه اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړې غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادۍ د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبریالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موش د بیان د ازادۍ د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو خوانده تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبریالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې د نن او په جلاوطن غوښتنی کې لري. تر ډیره به پر هغو لارو چارو وژغیږو چې څرنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامداره ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیاتې همکارۍ مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له ښاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتونو د بیان له مخې چې د ښاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط یې پرون خپور کړ، نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. د طالبان حکومت 6 کال د اګست په میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي. خو په خپله ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغاړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. له زده کړو به برخې سوی یو شمېر افغان جنو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب ځینو بنسټونو یو بیا په افغانستان کې د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه وښوده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تمه لري چې ژر تر ژره پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي. بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم غورځنګ وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو بندیدل په افغانستان کې یو لوی ناورین دی.
کته هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړل کېدو څه باندې 3 کاله تیریږي، خو له زده کړو به برخې شوې نجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
تل په خوانځي کې اول نمره وم، خو کله چې مې خوانځای وتړل سو فکر مې کاوه چې نړۍ مې لمنځه وړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاڅېږم د خوانځي په اړه فکر کوم چې ډېره مې زوروي، خو باور یم چې وضعیت هیڅ کله په یو حال نه پاتې کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوو او باور یم چې خوانځي به یو ورځ پرانستل سي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي و او له زده کړو بې برخې شوي ورته هیله لري، هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه هغه یو تن د زده کوونکو څخه یم چې د علم د زده کړې څخه بې برخې شوی یم. د مکتب دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي. زه هیله لرم چې زموږ مکتبونه بیرته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ بیرته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته د خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2020 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او د 2020 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. په دې اړه د اندېښنو په دوام د شنبههای ارغوانی نوم د خزینه فعالانو غورځنګ یو ځل بیا د یو پریکړلیک په خبرولو سره په دې اړه اعتراض وکړ. د غورځنګ مشر معروف اروین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نجونو د ښوونځیو تړل په افغانستان کې لوی ناورین وباله.
ترین اعتراض ما بار دیگر بیان کردیم که
په دغه اعتراضی ناسته کې یو ځل بیا دا وویل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل یوازې د نجونو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره لوی ناورین دی. د طالبانو په دې کړنې سره میلیونونه نجونې له زده کړو او فکری ودې پاتې کیږي او دا کولای شي چې د افغان ټولنې بنسټ ته زیان ورسوي.
د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او یې داوی کړي چې د ټولو ښځو او نجونو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو دغه ادعا بیا د افغان نجونو سربیره نړیوالې ټولنې ته هم د منلو نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کولرا انتانی ناروغۍ چې نس ناستی او کانګ یې لومړنۍ نښې دي وروستي ارقام خپره کړي. دغه سازمان د کولرا ناروغي د سپتمبر میاشتې د شمیرو په خبرولو سره ویلي که څه هم په ټولو کې د پیښو شمیر کم سوی خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د ختیځې مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,956 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځې مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځې مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې 6% کمی شوي خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستې له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د صحت تفر په روغتون کې بستر و خو ښه نه شو او په روغتون کې سا ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرې سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ له کبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روانې اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستې له امله 90 تنه مړه شوي دي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
کولرا یا به اصطلاح عوام که بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وایي یوه ساري سخته او انتاني ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو څو ساعتونو کې انسان له شدید نسناستې سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي او که پرمختګ وکړي نو د مړینې سبب هم کیدای شي. باید ووایم چې په دې ناروغۍ لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کیدای شي.
د ښاغلي عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده، په سمه بڼه د لاسونو نه مینځل، د میوو او ترکاریو سم نه مینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو، په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځایه کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د سیمې په اړه، د ایران رهبر وایي د حماس د مشر یحیی سینور وژل به د دې ډلې د زوال سبب نه سي، بلکې دا ډله به ژوندۍ وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي. یحیی سینور اسرائیلي ځواکونو په غزه کې وواژه او پرون په غزې تړانګه کې فلسطیني روغتیایي چارواکو د اسرائیلي الوتکو د بمباریو په لړ کې د ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د منځني ختیځ د تازه تحولاتو جزئیات په دې راپور کې.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په یو بیان کې چې پرون خبر کړ په منځني ختیځ کې د حماس په ګډون د یو شمیر ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي ستاینه وکړه، وی ویل چې پرته له شکه چې د سنوار له لاسه ورکول د مقاومت لپاره له درده ډکه پیښه ده. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي. آیت الله علی خامنه‌ای وایي چې د مطرح څیرو د شهادت سربیره د حماس جبهې له پرمختګ لاس نه دی اخیستی او ژوندی به وي. یحیی سینور په اسرائیل باندې د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید تراهو چې دا حمله د غزې په ترانګه کې د جګړې سبب شوه. اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر په 14مه د چهارشنبې په ورځ په غزه کې سینور وواشه او په سبا یې رسمن خبر خپور کړ. په بله ورځې د حماس یو سیاسي مقام دا خبر تایید کړ. بل لورته د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې د غزې په ترانګه کې لا هم وضعیت کړکېچن دی او پرون لږ تر لږه 50 تنه د ماشومانو په ګډون د اسرایلي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې وشل شوي دي. د الاقصی روغتون د راپور له مخې د دې تلفاتو له ډلې تقریبا 10 تنه د غزې په مرکزي سیمه کې د زوایده په ښار کې وشل شوي دي او 12 تنه چې د یوې کورنۍ غړي وو په دیر البلح کې د مغازي د کډوالو په کمپ کې وشل شوي دي. د غزې جګړه اوس د لبنان لور ته غځېدلې ده. هلته لبناني چارواکو پرون د پلازمېنې بیروت په شمال کې د جونیا په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د برید پر مهال د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. جونیا هغه ښار دی چې اکثر اوسېدونکي مسیحیان دي او له پروسه شکل را په دې خوا چې اسرایل د ایران ملاتړې حزب الله ډلې پر ضد عملیات کوي په دې ښار باندې ډزې نوې شوي. حزب الله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې واشنگتن یې ترهګره شمېري او اروپایي ټولنه یې نظامي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د لبنان د جنوب لویه برخه د دې ډلې په لاس کې ده او په پارلمان کې یو شمېر غړي لري. اسرایل د سپتمبر په 18 په لبنان باندې بمباری زیاتې کړې او پولي ځواکونه یې ورواستول. د منځني ختیځ د دې تحولاتو په ترڅ کې په عراق کې د ایران ملاتړیو پرون د سعودي عربستان د MBC رسنۍ دفتر وروسته له هغه ونیو چې دې رسنۍ د ایران مربوط ملیشو قمندانان ترهګر یاد کړي وو. د عراق د کورنیو چارو د وزارت وی سرچینې فرانس پریس آژانس ته وویل چې برید کوونکو د دې رسنۍ تر 400 تنه الکترونیک وسایل او کمپیوټرونه تخریب کړي دي او د ودانۍ یوې برخې ته یې اور ورته کړی دی. د دې سرچینې په وینا اور مړ شوی دی او پولیسو برید کوونکی ډله پسې اخیستې ده.
د منځني ختیځ د وروستیو تحولاتو په اړه مو راپور واورید. د ایران مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې د حماس د مشر یحیی سینوار له وژل کېدو سره مقاومت نه مري. د همدې پیښې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشرې کاملا هارس پرون په واشنگټن ډي سي کې خبرلانو ته ویلي چې د حماس د مشر یحیی سینوار له وژلو وروسته دا زمینه برابره شوې چې په منځني ختیځ کې اوربند وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یوه نوی نظر پښتنه شي چې په جرمنی کې مشت ډیری افغانان په ځنګړي توګه د استوګنځیو په مندلو کې له توپیری چلن ځوريږي. د دې نظر پښتنه پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا له لوري په انلاین بڼه تر سره شوی تازه خبرې سوي دي. بلخ ځینې افغانان چې په دې وروستیو کې جرمنی ته تللی وایي چې ډیری لا هم په موقتی دولتي کورونو کې اوسېږي.
په برلین کې میشته د ادغام او کډوالۍ شورای و نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپناه او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند سره مخ دي. د دغې شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ ناوخته یې خبره کړې پکې راغلي چې افغان کډوال له توپیري چلند او تابعي سربیره دغه هیواد کې پاتې کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په انلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1809 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکول لارې ترسره شوې ده. په نظر پوښتنه کې 90% ګډونوال نارینه او 9% ښځې دي او د دغو ځواب ویونکو له ډلې 8% د تیر 2021 کال راهیسې جرمني ته تللي دي. دا نظر پوښتنه ښیي چې ډیری افغان کډوال لا هم د ادغام په لومړیو پړاوونو کې دي، خو په ټکو یې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ډیری دغه افغانان به په جرمني کې تر ډیره موده پاتې سي. په دې ډله کې 25% له 2015 کال د 2020 کلونو په ترڅ کې او 20% هم له 2015 کال مخکې دغه هیواد ته کډوال شوي دي. د دغې نظر پوښتنې له مخې چې د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا ترسره شوي، هغه تعبیس یا توپیري چلند چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي د هغوی په مالي وضعیت پورې اړه لري. د دې نظر پوښتنې ځواب ویونکو ویلي هغه کسان چې مالي وضعیت یې ښه دی د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کېدل کم محسوسوي. جرمني کې دوه میشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیر سره مواجه دي. یوازې د کور په برخه کې نه، په هر برخه کې. مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم، زه دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده. یو سلولس کاله د کور د قدامت کې چل کاله مخکې د ترمیم سوی بیا وروسته له هغه نه نوي ترمیم سوی. زموږ دروازې دومره خراب دي، هر څه مو خراب دي. په کور کې مو موږکان پیدا شوي دي، مرکز ګرمۍ مو خراب دي، د تا تودو اوبو هغه سیستم مو خرابه ده. کله چې زه ماشومان مینځم واقعا دوی زاړي او چیغې وهي چې اوبه سړې دي، مونږ سرځان نسو مینځلی، تشناب یخ ده. مونږ بار بار مثلا حوض ماستر ته ورغلي یو ورته ویلیم دي هغه رئیس دې هایم ته مو ویل دي، هیڅوک هم په دې باندې سر نه ګرځوي.
متاسفانه ما د هایم کې زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل لیج زندگی میکنه.
له بده مرغه مونږ په داسې هایم کې اوسیږو چې دلته شاوخوا 12 کورنۍ اوسیږي. له بده مرغه پخلنځی، حمام او تشنابې ګډ دی چې ټول خصوصا ښځې له ستونزو سره مخ کړي. مونږ څو ځایونو کې د کور لپاره غوښتنه کړې، خو د دې لپاره چې د جاب سنټر اړوند یو او دندې نه لرو مونږ ته کورونه نه راکوي، دولت هم له مونږ سره مرسته نه کوي.
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال داسې مهال د توپیري چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بېلابېلو بنسټونو او ادارو سره کار کړی و او یا یې ژوند له خطر سره مخ و دغه هیواد ته انتقال کړل سول. له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي وو.
چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سم سبا موسوتله تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلې
زمو داسې ډکې زمو په چلو شغو وزاړم، اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې د کابل شهر پر واټونو یو شمیر پلورونکو د طالبانو حکومت له هغه اقدام څخه چې د سړکونو لغاړي غرفي او لاسي کراچي راټولوي شکایت کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اندېښنه وشوده او ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی د مالونو او غرفو د لری کولو امر کړی دی. د دې پلورونکو په خبره دا کار به د دوی وزګارتیا زیاته کړي. سنا کاکړه او نور تفصیل.
په کابل ښار کې د سړک غاړو یو شمیر پلورونکي د طالبان حکومت لخوا د دوی پر کار د بندیز په اړه شکایت کوي او وایي چې له دې سره به هغوی وزګار شي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی د مالونو او غرفو د راټولولو امر شوی دی. د کابل ښار پر واټونو یو تن پلورونکی جلیل د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره باید یو مناسب ځای په پام کې ونیول شي.
خاروالی او رزرازی وای پورته شبل او رزرازی وای ټوکری ټول کړه وه ټکول کوي وای دل تسمه پریک دا چې څه کیک دی رازی وای والی موږ وختنه دا چې بازار د نن دی موږ ته مناسب ځای برابر کړی.
همداشان جمیل چې یو بوټ ګنډونکی یا موچی دی او په کابل کې د سړک پر غاړه یو غرفه لري وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری زیاته ده، دا اقدام به د دې لامل شي چې د پلازمینې ډیری اوسیدونکي وزګاره شي. هغه د طالبانو له حکومت غواړي چې لومړی دی په شرکتونو او فابریکو کې د واټونو د سر پلورونکو او غرفه لرونکو ته د کار زمینه برابره کړي.
خاروالی دومره فکر نه کوي چې دولت کوم شرکت نه دی جوړ کړی، خلک ولاړ شي او شرکتونو کې کار وکړي. کراچۍ ټولوي خو نه پوهېږي چې دوی به څه وخوري. د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرو او دوی د ښار د صفایي په هکله وایي.
کله ناکله په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د مسؤلینو د ناسم چلند ځینې ویډیوګانې خپرېږي او په ځینو مواردو کې لیدل کېږي چې ان د واټونو د سر پلورونکو توکي هم په ځمکه غورځوي. په کابل کې د طالبانو حکومت ښاروالۍ تر دې مخکې ویلي وو چې پر واټونو پلورونکو د کار د مخنیوي لپاره اقدام په ښار کې د نظم د ښه والي په هدف ترسره کېږي، خو دا څرګنده نه ده چې په کابل ښار کې د دوی لپاره کوم بل مشخص ځای په پام کې نیول شوی او که نه. په دې اړه مو په کابل کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د دې ادارې مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د واټونو پر غاړې پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په پام کې نیولي، خو یو شمېر د پلورونکو پر دې مسلې نیوکه کړې وه او ټینګار یې کړی و چې د دوی لپاره باید داسې ځای په پام کې ونیول شي چې د پلور لپاره یې مناسب وي. د واټونو پر غاړه د پلورونکو د کار د بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د بېوزلۍ د نړیوال شاخص د وروستي راپور له مخې د ماشومانو په ګډون ډېر شمېر افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې نږدې 4.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د ملاتړ دوو بنسټونو له طالبانو د دوو نیول سویو خبریالانو مهدي انصاری او حکمت آرین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بند کړي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې 4 طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه تیر شپه پر خپل اکسپانه لیکلي چې دغه ملیشو په بیلابیلو نمونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې 14 خبر ورکړی وو. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دی ویلي. ایران وایي کملګری ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورونی چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګری ملتونو د کډوالو للوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او ویل چې د ملګری ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګری ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپل خاوري کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله تورونه کړې چې د دوی د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کې چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګله دېش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې او ټاکل شوی چې نن د شوزو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوب کې د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شل اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر 3 په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوب کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې استرالیا له جنوبی افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوب کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کندهار بغلرون کې وایي ساش کال په دې ولایت کې د ابجوش او حاصلات زیانمن سوي او به یې ټیټې دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ له کبله د دوی حاصلات کم سوي او پاتې حاصل یې سم بازار نه لري چې له کبله یې دوی ته سمه ګټه نه رسیږي. بلخو د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې تیر کال تر 12,000 ټنه زیاتې ابجوشې بهر ته صدرې سوي دي.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه له انګورو د ابجوشو په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتا په نوم د نصیب انګور باغ لرونکي لومړی په ګرمو اوبو او تیزابو مینځي او وروسته یې په هوارو میدانونو کې د 2 ورځو لپاره په آزاده هوا کې وچوي. احمد شاه چې په کندهار کې د ابجوشو تولید کوي وایي سږ کال انګور او د ابجوشو حاصلات له اقلیمي بدلونونو زیانمن شوي.
نو دا انګور شکو دا باغ اس بیا را وړه ته چپکو دا نه کوی اج دا یې مخړې بیا مټر تاسو وال ته پری ولود دل چر وړو اچ پری مولا دل تم را وړه بیا دا ور دینو دا غدی پس دا شنه کو دا غدا شنه کو دا ټوکری دا سر خطا کو ته شدل وبوت اچ زاوت امر نو دی دا خ پری پری سی امر نو جوش چاو جوش سوجنه بیا دلته وړي دا میدان ته ګاډیانو په انسانانه سر
د حزب الله او اختر محمد په نومونو دوه نور باغ لرونکي هم له ورتستوندو سره مختیا وای نه یوازې د ابجوشو سجنی حاصلات یې د بې وخته بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ له امله کم سوي دي بلکې به یې هم ډېرې ټیټې دي چې له امله د دوی مصارف نه پوره کیږي. دوی وایي د کندهار د ابجوشو لپاره د بازارموندنه وسي.
اول بار جلی پر وسولې بیا په دوبی کې د ګرد خوب او ګرمۍ وه نو ډېرې انګور یې ورسته کړل پلا خو جلی والا هغه چې ورژول بیا د ورسته سوله ګر انګور چې ورسته سوله اوس پخوا چې بیا دغه کولی شپږ خوروار کول اوس پرابیا پراچا په نیمه معنی پر خوروار ودرېدل نو دوه ناسیل یې کم کړی دی.
اول د واره جلی ووالې چې مازدرګوله ووتلې بیا وروسته ګرمیانې پرالې حاصل یې ډېر کم کړی دی. اوس بای بازارونه مخکې څوارلس سوه پر اوش کال شش کال اتنیم سوه زر دا رقم دي.
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤول انجینر عبدالباقي بناوی تیر کال له دغه ولایت څخه تر دوولس زره ټنه زیاتې ابجوشې بهر ته صادرې سوي خو سږ کال به د حاصلاتو د کموالي له امله صادرات هم کم وي.
او جوشی خصوصا کندهار او جوشی په اصطلاح ښه بازار لري په خارج کې ځکه د یو خاص کیفیت لري او تر اوسه پورې الحمدلله په طبیعي ډول هغه انګور په دوا نوال کېږي او کوم وخت چې او جوش سي نو دا د طلایي کشمش په نامه یادی په خارج کې نو تیر کال دوولس زره دوه سوه نولس ټنه او جوشی په څوارلس سوه دوه کال کې د کندهار څخه صادر شوي دي نو ډېرې هند هېواد ته ځي ځکه د هغه ځایه شاید نور بهرني مالک ته هم لاړ شي.
ابجوشي چې د انځرو په څېر د کندهار مشهوره وچه میوه ده د ایته په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کیږي. دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو بازارونو لپاره هم ارزښت لري خو د روان کال اقلیمي ستونزو د دې میوې حاصلات او اقتصادي ارزښت ته دروند زیان رسولی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونځي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د آسیا په ایمرجنګ کپ کې ګډون کوي.
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت سره کیږي چې په کې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي. چې په
د ښځو شلو ورځ نړیوال جام د نیمه پایلوبې لوبډلې معلومې شوې. د افغانستان فرست کلاس سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام د لارموندنې په پړاو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې پیل شوي سیالۍ هم پای ته رسیدلې دي. انګلستان او پاکستان دویمه ټیسټ سیالي پیل کړې ده او پاکستان خپل لوبډله کې ځینې نوموتي لوبغاړي نه دي لوبولي او د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبلړۍ د پیل لپاره هم چمتووالی پای ته رسیدلی دی. د خپرونې په دویمې نیمایي کې د افغانستان د الف لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی په ایمرجنګ آسیا جام کې د خپلې لوبډلې د ګډون او یادو سیالیو ته د لوبډلې په چمتووالي غږېدلی دی. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه پیل لدی کو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. تر هیادو سیالیو وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په عمان کې د درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې هم اتلولي ګټلې ده. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د افغان ابدالیانو او هانګ کانګ ترمنځ د درې اړخیزو لوبلړۍ پیلوبه د دوامدار ورخت لامله لغوه شوه چې په دې سره افغان ابدالیان په دوه سیالیو ګټلو او ډیرو نمرو ترلاسه کولو سره د دې سیالیو اتله اعلان شوې ده. د یادو درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې افغانستان وکړه شول چې په خپل لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ او په دویمې لوبه کې عمان هیوادونو ته ماتې ورکړي او په دې سره دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. یاد لوبلړۍ چې د اکتوبر په 12مه نیټه پیل شوې وه د اکتوبر په 15مه نیټه پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اکتوبر په 13مه نیټه د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ګډون وکړي، یعنې سیالۍ به هم د عمان هیواد په کوربتوب ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د اکتوبر په 13مه نیټه د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. همدارنګه د اکتوبر په 16مه نیټه به د افغانستان دویمه سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وي او د همدې میاشتې په 22مه نیټه به افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي. د ویل ده چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونه برخه لري. په الف ګروپ کې افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري. په بی ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، عربي متحده امارات او د عمان لوبډلې ګډون لري. دغه د آسیا ایمرجنګ سیالۍ به د اکتوبر تر 28مه نیټې پورې دوام وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې به د همدې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ الف لوبډلې د روزونکي رئیس خان احمدزي مرکه هم واورئ.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
او اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام وروستي خبرونه درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د پیل شوي شلوریز نړیوال جام د نیمه پیلو به څلور لوبډلې معلومې شوې دي. د یاد شورا د معلوماتو پر اساس له الف ګروپ څخه استرالیا د لومړۍ او د نیوزیلند د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به تلار پیدا کړې ده. د غراز له بی ګروپ څخه ویسټ انډیز د لومړۍ او سویلي افریقا د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ته ځانونه رسولي دي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ نیمه پیلو به د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سبا پنځشنبه اکتوبر په 12مه نیټه د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه دویمه پایلو به د اکتوبر په 13مه نیټه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نړیوال جام پایلو به د اکتوبر په 16مه نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د ولدا چې سګنی نړیوال جام کې د هندستان او انګلستان لوبډلې تر نورو پیاوړې بریښي دي، خو یاد لوبډلې تر نیمه پایلو به ونه رسیدي. اوس راځو د افغانستان د فرست کلاس کرکټ وروستي معلومات درکو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو سګنۍ پړاو لا هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې څلور لوبډلې ګډون لري، پنځه لوبو په ګټلو سره د میوند اتلانو لوبډله تر ټولو مخکې ده. پامیر لیجنډز بیا په پنځو سیالیو کې دوه لوبې ګټلې دي، دویم مقام لري. مایپر استوري بیا په پنځو کې دوه ګټلې دي او دریم مقام لري. هندوکش بیا په پنځو کې یو سیالي ګټلې ده او په وروستي مقام کې ځای لري. د یادو سیالیو په ترڅ کې د میوان اتلانو د نمرو شمیر 111، د پامیر لیجنډز 55، د مایپر ستورو 140 او د هندوکش سترایکرز 22 نمرې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو وروستۍ لوبې جریان لري. وروستۍ لوبې د اکتوبر په 14مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی لوبغالو کې پیل شوې دي. د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د پامیر لیجنډز او هندوکش سترایکرز سیالي جریان لري او د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې د میوند اتلانو او مایپر ستورو سیالي جریان لري. د یادو سیالیو پایلو به د اکتوبر په 22مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو منډه جوړونکو په قطار کې عصمت عالم تر ټولو مخکې ده. عصمت عالم چې و پاڼې لوبولې دي، 500 نه زیاتې منډې کړې دي او هغه په دې لوبه کې یو غبرګه سلیزه او یو سلیزه وهلې ده. عثمان نوري چې په دویم مقام کې قرار لري، په اتو پاړیو کې 415 منډې کړې دي. هغه په خپلې یوې پاړۍ کې 399 منډې هم کړې وي. بیرشاه محبوب بیا په 10 پاړیو کې 422 منډې کړې دي او په دریم مقام کې قرار لري. همدارنګه په توپاچونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی. هغه په لسو پاړیو کې وو ویش لوبغاړي سوځولی دي. ضیاء الرحمن شریفي په اتو پاړیو کې دوه ویش لوبغاړي سوځولی دي او ظاهر خان پکتین بیا په اتو پاړیو کې نولس لوبغاړي سوځولی دي.
بالکل سمپل خبر ہے، دومره مشکل نہیں، تا پریپریشن پورا ہی، تا ٹائم ٹیبل باندھے تو چلے گئے، نو ہر شے اچیو کی گئی، ڈاڈی والا خبر ہے، سور بال سپن بال، صرف دماغ کو میسج دا، دماغ باڈی تو میسج اور کیجیے، بس باقی ہے انشاءاللہ. وہ سب دوش کلو ہی مانو ہر فارمٹ تو ٹی ٹوینٹی تو ون ڈے لپار سور بال ریکٹ کی ہر سدا اس طرح سور ریکٹ کی آپ پورا فیٹ ہی پورا خواہ فٹنس باندھے بارے کہنا واضح ہدف داؤ کتر میچ منگ نہ خراب شو زخل جان ملامت بولے ٹول کسور پہ فنش کرا ہوا ہے خدا چھ ایکسپیرینس کمی بھائی آپ سب بولا ہوا جاؤ نہ ماں بولے نہ ہدف داؤ ٹیم لپار دوں ٹوٹل کی دوں منگ ایکسٹرا پوائنٹ ڈیر والو ترسو آسانی سر پینل تلار پیدا کو اگر اس طرح خپل نہ سفام سوچے داخو ماں ڈیر رنزم کر دی نو بیا ما کوشش کو چل خپل رنزو بس ملاٹ سم ٹیم لا پارم نور ٹوٹل گٹ ڈیر گٹ خبر ہے مالا پارا اللہ پاک نے دیتا شکر گزار ہے ما کو گرے ما ول زل دے فرسٹ کلاس کے ما چانس راجی 2022 کال کے مے ولے بکڑے وا دلتا موس پدو مالے بکڑے ڈراپ من دے ما پورا درم میچ دیرا او دوم گٹ کارا ما 230 پہ تن زے مالا پارا ڈیر گٹ خبر ہے او تاریخی ہے زے مالا پارا بیسی ڈیر سینئر پلیئران سره مونږ په ګراوند کې ولاړ یو، دا غوي مشورې، دا غوي ټیپس او دا غوي پویلن مونږ سره شیر کړي، دا ټول لوبغاړو لپاره ډېر غټه خبره ده چې دوی مو تجربه نه پوره استفاده وکړي.
اوس ورزو له کرکټ ته د فوټبال لوبغاړو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویل دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړي سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالۍ د افغانستان اتلانو لیگ ته د لارموندنې پړاو و چې تر دې وروسته به غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې د جنوب ختیځو ولایتونو د لوبډلې اتلولي د ننګرهار، د غربي ولایتونو اتلولي د هرات، د شمال ختیځو ولایتونو اتلولي د کندوز، د جنوب لویدیځو ولایتونو اتلولي د هلمند او د شمالي ولایتونو اتلولي د بلخ ولایتونو اړوندو کلبونو وګټلې. فوټبال فدراسیون نه دی ویلي چې د افغانستان اتلانو لیگ سیالیو بل پړاو به په کوم تاریخ پیلېږي. په همدې تړاو درته د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون د مشر احمد الله صافي او ځینو لوبغاړو څرګندونې خبرو.
دلته د شپږو ولایت ترمنځ سیالۍ وي چې د لوی پکتیا ولایت او چې خوست او پکتیا وه او د مشرقي زون او ولایت لوبډلې وي چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شامل وي چې دغه د لیک په شکل باندې دا لوبه تر سره شولې چې په دې ټولو کې آر لوبډلې 15 سیالۍ تر سره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه 15 لوبډلې چې دوی پر مخ وي هغه 15 واړه لوبډلې ته شکست ورک او د دې لوبو اتلولي خپل کړه. چې اوس تاسو ګورئ د نورستان او دغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالۍ روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل پینټونه د دې ټورنمنت لاس کې واخلې. دې لوبو اته ورځې دوام وکړه، هر ورځ دوه سیالۍ تر سره کېدلې.
ډېر خوښي نو چې مونږ د دویم پړاو لپاره چې بیا دویم حیثیت دویم پړاو ته مونږ لار پیدا کړه چې ان شاء الله غواړم چې د هغې لپاره خسته مدګي بیا تولرم چې هلته بیا تر لومړی مقام واخلم تر څو د خپل ننګرهار ولایت لپاره یو بریا ترلاسه کړم او بریا راوړم.
د فوټبال هغه مثبت تاثیرات مونږ په خپل ژوند کې لیدلي دي. زمونږ زیاتره هیلې او ارمانونه دا دي چې وکړو شو غټې لیګونو ته لاره پیدا کړو، افغانستان په سطحه ملي ټیم ته او همداسې نورو خارجي لوګل ته لاره پیدا کړو. یو هم غټه غوښتنه د مسلمین څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش په برخه کې، او یو غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پانګه واچي او سپورټ مو وکړي تر څو وکړو مونږ زیاته پاملرنه د ورزش برخه ته وکړو.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 زیږدیز کال آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه د کمبودیا هیواد ته ولاړه. د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه نیټه د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې لوبډلې نن له کابل د کمبودیا په لور حرکت وکړ. په خبر کې ویل شوی دی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د اکتوبر په 14مه نیټه پیل او تر 28مه نیټې به دوام وکړي. افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې په بی ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او ماکایو هیوادونو سره سیالۍ وکړي. د ورته چې یادې لوبډلې له تیرو څو ورځو راهیسې د چمتووالي په موخه په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ. د پاکستان او انګلستان ترمنځ د ملتان په ښار کې دویمه ټیسټ لوبه پیل شوې ده. د دغه ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلستان په یوې پاڼې سره وکړی شول چې پاکستان ته ماتې ورکړي. په هغه ټیسټ لوبه کې انګلستان په خپلې پاړۍ کې 823 منډې جوړې کړې وې. د دویمې ټیسټ لوبې په چې هم پاکستاني لوبډلې ګټلې ده او لومړۍ پاړۍ کړې چې 386 منډې کړې دي. د یادې لوبډلې په ترکیب کې نوي اضافه شوي لوبغاړي کامران غلام چې د لومړۍ ټیسټ لوبه و خپلې لوبډلې ته سلیزه جوړه کړې ده. نوموړی د پاکستاني پخوانی لوبډل مشر بابر اعظم پر ځای لوبډلې ته راوستل شوی دی. دغه راز د پاکستان په لوبډله کې د شاهین شاه افریدی او نسیم شاه پر ځای هم سوکتو پاچونکو ساجد خان او نومان علی ته چانس ورکړل شوی دی. د دغو لوبغاړو په نوي انتخاب د پاکستان او نړۍ د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو او مبصرینو هم نیوکې کړې دي. همدارنګه د دغه د بابر اعظم په نغوره کې دوه سره د پاکستان د ملي ټیم بل لوبغاړي فخر زمان هم نیوکه کړې و چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ له نوموړي د دې انتقاد سپیناوی هم غوښتی دی. د دویمې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ اچونه کې برایډن کارس او جک لیچ درې او څلور لوبغاړي سوځولې دي. همدارنګه متیو پورتس چې دای په روانه لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه د دوه لوبغاړي سوځولې دي. بیل سټوکس هم د کریس اوکس په ځای بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی او هغه د انګلستان لوبډل مشري کوي. د انګلستان پاڼې هم پیل شوې ده او دوی ته بن ډیکټ سلیزه هم وهلې ده. د زکرولی او همدارنګ د اولی پاپ ویکټې بیا نومانلی او ساجد خان اخیستې دي. د ورده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 19 منټې دوام کوي او تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د پاکستان پر راولپنډۍ ښار کې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کوي. ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو خو له پاکستان ورزو د هندستان په لور او هلته د نیوزیلند او هندستان د ټیسټ لوبې خبر درکو. د نیوزیلند او هندستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14مه نیټه پیلېدونکې وه. دغه ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې ترسره کیږي خو په لومړۍ ورځ د شدید ورښت له امله دغه سیالي نه ده ترسره شوې. دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 16مه نیټې پورې دوام کوي. معلومه بشي چې د بنګلور په ښار کې تر دې وروسته هم ورخت به وي او که دغه ټیسټ لوبه به پیل شي. د نیوزیلند او هندوستان لوبډلې به درې ټیسټ لوبې ترسره کړي چې دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 14مه نیټه په پونی کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وانکیډي په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ په نړیوالو لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د سریلانکا په قربتوب لویست انډیز سره جریان لري. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ شلوریزي لوبې دي چې په دې کې لومړۍ لوبه ویست انډیز په 50 وکټو وګټله. سریلانکا د 130 منډو هدف ټاکلی و او ویست انډیز په وروستي اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاده لوبه وګټله. په دغه لوبه کې د ویست انډیز لپاره برینډن کینګ مخکښ لوبغاړی و چا چې 3 منډې کړې وې. په دویمه ټیسټ لوبه کې بیا سریلانکا د 3 منډو په توپیر خپل میلمه ویست انډیز ته ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې کړې وې او ویسټ انډیز 95 منډو خپل ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. د سریلانکا لپاره پتوم نسانکا 45 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په توپاچونه کې بیا د سریلانکا لپاره دونیت ویلالیګي، امدارنګا چرت اسلانکا، مهیش تکشانا او وینندو حسرنګا خ توپاچونه کړې و. دواړه لوبډلې به خپل وروستۍ شلوریزه لوبه د اکتوبر په 18 نیټه ترسره کوي او تر دې شلوریزه سیالۍ وروسته به د درې ورځنۍ لوبه لوبلړۍ د اکتوبر په 16 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 16 نیټې به دوام کوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکې وار دی. دا ونه مو په آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په ګډون مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د لوبډلې روزونکی رئیس خان احمد زید دی. نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، که په پیل کې راته دا ووایي چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان الف لوبډله ګډون کوي، دا راته ووایي چې دغه سیالۍ څه وخت دي، چیرته دي او له کومو لوبډلو سره مو سیالۍ دي؟
په عمان کې دغه ایمرجنګ ټورنمنټ ترسره کیږي چې پکې 8 لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي چې په 18 نومبر باندې به د موږ لومړۍ لوبه له سریلانکا هیواد سره ترسره کیږي.
تر ایمرجنګ آسیا کپ وړاندې مو په عمان کې له عمان او هانګ کانګ سره سیالۍ وکړې، لوبډلې مو ښه لاسته راوړنې درلودې، ته یې له پایلو خوشحاله یې؟
بالکل، یو ډېر ښه فرصت و د موږ لپاره چې دلته موږ یو دوه تمریناتي لوبې له عمان سره ترسره کړلې او تر هغې وروسته مو یو درې اړخیزه سیریز چې په هغې کې عمان او هانګ کانګ او بدبختانه به ووایو چې هغه فاینل ترسره نه شو، خو د دواړو لوبو په ګټلو په صورت کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ او یو ډېر بهترین تیاری دمونږ د لوبډلې وسو په دغه پیچونو باندې. که تاسو وګورئ، دې نه مخکې هم دمونږ لوبډله دلته راغلې وه، عمان سره چې 15 ورځې لوبې کړې وې ښه نتیجه نه ورکړې، خو دا ځل باندې ماشاءالله لوبډله ډېر مختلفه ښکارېدله او ډېر په زړه پورې سیالۍ وکړلې او تقریبا تر 190 او 200 رنزه په بیټنګ کې کېدل. همدغه سې د موږ بولرانو که تاسو وګورئ یو بهترین تیاری وشو د موږ د روان دی آسیا ایمرجنګ ټورنمنټ لپاره.
لیدل کېږي چې په آسیا جام کې مو مخالف لوبډلې نسبتا پیاوړې دي، څه فکر کوئ چې لوبډله مو تر کومه حده مخکې تلی شي؟
په دغه ټورنمنټ کې ټول پیاوړي لوبډلې دي او د هر یو هیواد هغه ټول لوبغاړي په دغه لوبډلو کې ورته ځای ورکړل شوی ده، تر څو دوی په راتلونکي کې کال دوه کاله یا درې کالو کې چې دغو ملکونو خپل لوبغاړي ټارګټ کړي دي چې په کوم فارمیټ کې دوی بیا په ملي سطح باندې دوی ته ورته ځای ورته ورکړي، نو ټولې لوبډلې پیاوړي دي او ښې لوبې به ترسره کړي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته په کتلو سره په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي درسره دي، کله کله داسې هم بریښي چې د 19 کسیزې لوبډلې په انتخاب کې هم درته ستونزې جوړېږي، لکه قیس عبدالرحمن، صدیق قتل او نومان شاه غوندې لوبغاړي لوبډلې ته نه انتخابېږي. داسې حالاتو کې انتخاب په کوم اساس کوي؟
افغانستان بهترین 15 کسیز اسکواډ او دا داسې یو اسکواډ ورته منتخب شوی ده چې دوی په داخلي افغانستان کې او یا په ملي سطح باندې دوی ډېر ښې لوبې ترسره کړې دي. کله موږ کوشتو په ټورنمنټو، کله موږ له سټیټ ټورنمنټو او کله موږ شپږیزه ټورنمنټو، دا بهترین کریم کسان راغلي دي او د لوبې په 19 کسیز اسکواډ کې به بیا مخالف لوبډلې ته پچ ته په کتو باندې به بیا 19 کسیز اسکواډ منتخب کیږي. خوشبختانه به دا ووایم چې موږ سره هر یو آپشن موږ سره موجود ده، نو دغه د ټیم د ښه والي به دا یو مثبت خبر ده.
درویش اصولی د لوبغاړي په توګه هر وخت ښه ثابت شوی دی، خو د لوبډل مشر په توګه یې لومړۍ تجربه ده. د الف لوبډلې لوبډل مشران څو ځل بدل شوي دي، د دې بدلون علتونه څه دي؟
درویش کپتاني که تاسو وګوري ماشاءالله هغه ورځ په ورځ باندې امپروومنټ کوي او ښه لګیا ده، او دغه د یو لوبغاړي لپاره یو ډېر ښه فرصت ده چې په دغسې سطح باندې دی کپتاني کوي. په داخل دی په داخلي لوبو کې د ډېره کپتاني وکړله او اوس په دغسې په ملي سطح باندې دی دلته اوس کپتان شوی، نو دا د لپاره یو ډېر ښه فرصت ده. او څومره وخت دی کپتانی او څومره چې دی لوبي تر سره کوي د مختلفو هیوادونو سره او په هغه لوبو کې او بیا د منی هغه مختلف د ګټې او د بیلا نه ډېر څه زده کیږي چې په ګټلو کې کوم کوم شی نه ښه وو او په بیللو کې کوم کوم غلطیانې وي چې د یو کپتان په توګه باندې اوسولې. خو ماشاءالله ورځ په ورځ باندې ښه کیږي او امید لرو چې په آینده کې هم د یو بهترین کپتان ثابت شي.
د دې سیالۍ د چمتووالي په تړاو راته ووایا، له ډېره وخته مو کندز او کابل کې تمرینات ترسره کول، بیا مو په عمان کې سیالۍ وکړې، فکر کوي چې هم دومره چمتووالی کفایت کوي؟
بالکل، دغه سیالیو لپاره که تاسو وګورئ ډېر وخت نه په کندوز کې په کابل کې او تر هغې نه وړاندې هم افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو ته کیمپونه ورته جوړ کړي وو او ډېر تمرینات ترسره شو. نو توقع مو دغه ده چې په دغه سیالیو کې د افغانستان لوبډله به ښې لوبې ترسره کړي.
ایمرجنګ آسیا کپ ته ټولو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي چې په هغه کې لیدل کیږي د هند، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لوبډلې ډېرې پیاوړې دي. تاسې هم همداسې فکر کوئ؟
ټولو لوبډلو هغه خپل بهترین ځوان لوبغاړو ته په دې ایمرجنګ ټورنمنټ کې ورته ځای ورته ورکړی ده او د ټولو هیوادونو هم دغه کوشش ده چې دوی خپل ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی په نړیواله سطح باندې لوبې وکړي او په وخت د زمان سره او په وخت د ضرورت سره د کوم لوبغاړي ته ضرورت کېده چې په ملي سطح کې دوی باید هلته باید ځای به ورته ورکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو ردوونکو د دیونه لپاره زموږ د لوبو خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.